رادیو آشنا. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدون کستلی مشای زن و شب آشنایم. دا دو می پختو خبری خبرونه پا پیل که پا موقعی دسیمی او نره دا مهم خبرونو سر تکوتا.
جمهور رئیس ترامپ وایی امریکا با دا افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو تر توافق وروسته هم په افغانستان کې قوي استخباراتي حضور ولري. د جرمنی او قطر په کوربتوب د جولای په اوومه او اتمه بین الافغانی مذاکرې کیږي، مګر د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. او جمهور رئیس ترامپ ویلی دی تهران د اور سره لوبې کوي.
درنو اوریدونکو، د پوره خبرونه لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرو. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د اداري پلاوي په انتخاب کې قوانین د مصلحت قرباني شوي دي.
څنګه پک شوای د ولس د استازو غشتنه و ولی قانون نه مصلحت سوی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د هغو موټر خلاف کمپاین شروع کړی دی چې رسمي اسناد نه لري او قانوني لایحې نه عملي کوي.
موټرایی کې فاقد اسناد هستند پولیس واره توقف میته.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جی شل غونډه د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یو بری بلل دی. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اورې. اوسرته سید سلیمان آشنا او زیبا خادم د دې سات پوره خبر.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی امریکا به د افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو تر توافق وروسته هم په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي حضور لري. خاغلی ترامپ د فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویلی دی غواړي چې د افغانستان خپل عسکرو باسي، مګر اندېښنه یې داده چې د امریکایي عسکرو د نشتوالي په صورت کې د افغانستان نه د تروریستي حملو لپاره د مرکز په توګه استفاده ونه شي.
ګورې ستونزه ده چې داسې ښکاري چې افغانستان د ترهګرو لابراتوار وي. زه هغه ته، یعنی افغانستان ته، د تروریستانو د هارورد پوهنتون لقب ورکوم.
جمهور رئیس ترامپ وویل امریکایي جنرالان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پاتې کېدو ځکه ټینګار کوي چې د امریکا په ځای په افغانستان کې په تروریستانو او د هغوی په مرکزونو حمله وکړي. په افغانستان کې اوس د ناټو تر چتر لاندې 9000 امریکایي عسکر موجود دي او اصلي وظیفه یې د افغانستان د عسکرو او د امنیتي قواو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي.
بل خو ته د قطر او جرمنی په قربتوب د بین الافغانی خبرو نیټه مشخصه شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازې زلمی خلیلزاد وای د جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د قطر او جرمنی هیوادونو په قربتوب بین الافغانی مذاکره کیږي. خلیلزاد نن په ټویټر لیکلی دی چې زه غواړم د جولای په 8 او 9 د بین الافغانی خبرو د کوربتو پاړه د جرمنی او قطر څخه مننه وکم. دغه خبرې د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډېرې مهمې دي او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
د افغانستان حکومت په دوحا کې په بین الافغانی مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی خاص استازي مارکوس پوتسل چې په قطر کې د طالبانو د استازو سره حمله دي لیدي په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه د قطر او جرمني په کوربتوب د جولای په 8 او 9 کېږي. خو د افغانستان حکومت په دوحا کې په بین الافغانی مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست نطاق صدیق صدیقی د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
قطر کې چې دا غونډه روانه ده 8 او 9 د جولای، د یو آلمانی نهاد چې معتبر نهاد هم د یو په دیارسې کې کار کړی دا غل خوا دا غونډه جوړه سوې ده او په دې کې بعضی افغانان ګډون کوي چې موږ هم جزئیات نه لرو، خو هغه افراد او اشخاص خپل شخصي ظرفیت پر اساس باندې دوی دعوت سوې دي او دا نهاد دا کسان دعوت کړي دي او دوی به ګډون کوي.
صدیق صدیقی وایي تر اوسه لا دقیق معلومات نشته چې څوک په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. د وای د جرمنی او معتبره ټولنه د خپل حکومت په همکارۍ د غونډه جوړوي او د ګډونکوونکو لیست هم همدغه ټولنه برابروي.
د جوجان د ولایتي شورا غړي وی وسلوالو طالبانو تیر شپه د همدی ولایت د قوشتپه ولسوالۍ نیولې ده. د دغه شورا منشي محمد شریف نن د امریکا غک ته ویل چې طالبانو د دې ولسوالۍ د سقوط په وخت کې 150 امنیتي او دفاعي کسان نیولې دي او یو شمېر نور وژل شوی دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن دغه ولایت ته سفر هم کړی دی.
د واشنگتن او تهران ترمنځ د لفظي شخړو په دوام د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي چې ایران د اور سره لوبي کوي. ایران د نړیوال اتمی سند برخلاف زیات یورانیم بډای کړی دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
وروسته له هغه چې ایران اعلان وکړ د 2015 کال د نړیوال قرارداد تعهدات یې مات کړي او په ټیټ غلظت د یورانیمو د تولید لکه چې اوښتي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل دی فکر کوي چې ایران له اور سره لوبه کوي. ښاغلی ترامپ خبریالانو ته وویل دی ایران ته د ویلو لپاره څه نه لري. له دې مخکې سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د امریکا پر موقف یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل دوی به هیڅکله ایران ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دوشنبې په ورځ وویل تهران په نړیوال قرارداد کې د خپلو حقونو پر اساس عمل کوي، هغه قرارداد چې د ټرمپ حکومت تیر کال ورڅخه ووت. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که د هیواد د سرحدونو په امنیتي پالیسیو کې لوی بدلونونه رانشي نو سر له همدې اونۍ به د زیاتو مهاجرینو د ویستلو کار پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې د جولای د میاشتې د 4 نیټې وروسته به امنیتي مامورین غیر قانوني مهاجر ونیسي او بیرته به یې خپلو هیوادونو ته ولیږي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسي پلوسی د جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې ده چې د بې اسنادو مهاجرو د ایستلو بهیر وځنډي.
کله چې ما له ولسمشر سره خبرې وکړې ما ورته وویل ګوره زه یوه مور یم، 15 اولادونه 9 لمسیان لرم او ماشومان ډارېدلي دي. تاسو د امریکا ماشومان ډاروئ؟
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. ډیپلوماټان او تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ملکونو هڅې کامیاب شي او د تهران دغه اقدام چې د خپل یورانیمو د ذخیرې د محدودیت نړیواله موافقه ماتوي لا د هڅې سختې کړې دي. هغه مالی میکانیزم چې اروپایي هیوادونو د ایران سره د اتمی موافقې په حق له جوړ کړي او امضا کړي دي او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم لاسلیک کړي دي، تهران د هغې په اساس موافقه کړې ده چې خپل اتمی پروګرام به بندوي او په بدل کې به ورباندې لګېدلي بندیزونه نرمیږي. جمهور رئیس ټرمپ تیر کال امریکا د دې موافقې نه وایسته. اندېښنه یې څرګنده کړه چې تهران په سیمه کې د خپلې پراختیا غوښتنې سلوک نه لاس نه دی اخیستی او لا هم اراده لري چې بالاخره اتمی وسلې جوړې کړي.
د سریلانکا پولیسو د ملک د پولیسو مشر او د دفاع پخوانی وزیر نیولی دي. د سریلانکا لوی سارنوال د فسحې د اختر په وخت کې په کلیساګانو کې د چاودنو د پیښې په ارتباط د بې غورۍ په خاطر چې 250 تنه پکې وژل شو د دې کسانو د نیولو امر کړی و.
د روسیې پوځ ویلی دی په تحت البحری کې د اور د لګیدو له امله 44 مانوګان مړه شوي دي. د روسیې د دفاع د وزارت د وینا له قراره اور هغه وخت ولګیده چې د تحت البحری عملی د روسیې د اوبو په قلمرو کې د نظامی سروې لپاره معلومات غونډول. د تحت البحری 44 تنه لوګي وجري دي. رسمي تحقیق پیل شوی دی چې معلوم شي چې اور ولې لګیدل دی.
د سودان په مظاهرو کې د یو لسو کسانو د وژل کېدو وروسته حالات بیخي کړکېچن شوې دي. ولسونه د پوځیانو نه غواړي چې اقتدار ملکی حکومت ته انتقال کړي. سباند درې سو کسان د امنیتي مامورینو سره په خډب کې ژوبل شوې دي. د امریکا حکومت د امنیتي قواو تشدد هم غندلې ده. په سودان کې د اپریل په میاشت کې د عمر بشیر د حکومت د نسکورېدو وروسته پوځي شورا د ملک چارې مخکې وړي. مخالفین وایي چې ولس د یو ملکی حکومت لپاره مبارزه کوي.
د استرالیا پولیسو ویلي دي چې درې سړي په پوځي ودانیو، محاکمو، کلیساګانو او سفارتونو باندې د برید د کولو په تور نیولې دي. دوی وایي چې اصلي توته دایشیانو جوړه کړې وه. یو شل کلن ځوان په دې ګمان نیول شوی دی چې د داعش په نوم د تروریستي اعمالو افغانستان ته د تللو دپاره تیاری کاوه. که جرم ورباندې ثابت شي په عمري بند به محکوم شي. بل درویش کلن ځوان د داعش د غړیتوب په تور په 10 کاله بند محکوم شوی دی او دریم کس د مالی درغلیو په تور په 10 کاله زندان محکومیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د کوریاګانو په سرحد کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر لیدنه د دې دوه ملکونو په اړیکو کې یو مثبت ګام بلل دی. ځینو ویلي چې دا مجلس یو نمایشو کومه موافقه پکې ونه شوله خو ځینې د سولې د د سولې لپاره یو ښه ګام بولي. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د لومړني برحال امریکایي جمهور رئیس په صفت د شمالي کوریا په خاوره کې پخه کېښوده او د سرحد په غیر پوځي سیمه کې د شمالي کوریا د رهبر سره ولیدل.
او متخصصین د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د فیسبوک د ادارې په یوې ودانۍ کې چې ممکن د سرین زهرجن مواد پکې وي پلټنې کوي. خبر ورکړ شوی دی چې دغه ادارې ته د خطونو په پاکټونو کې د سرین زهرجن مواد اچول شوی دي. د فیسبوک ادارې د څلورو ودانیو نه خپل مامورین ایستلي دي او دوه کسان یې معاینه کړي دي. سرین یو ډول زهرجن مواد دی چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي او عصبي سیستم زیانمنوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو په خلاف د اعلانونو د بندولو په اړه رسنیو ته د طالبانو د یوې اونۍ ضرب الاجل تیره ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو له ګواښ وروسته امنیتي ارګانونو او د رسنیو استازو په دې اړه سلا مشورې پیل کړي تر څو د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره اړین تدابیر ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
په داسې حال کې چې رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ ضرب العجل تیره ورځ پای ته رسیدلی، د افغانستان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره یې اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه لري او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو په ګډون د یو شمېر رسنیو له استازو سره سلا مشورې پیل کړي دي. نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې زموږ متحدینو دا ګواښ غندلی دی او هڅه یې کړې چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو کار وشي. پرون د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې دا موارد مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت د رسنیو اړوند بنسټونو سره تفصیلي بحثونه کړي. زه نه غواړم چې اوس یې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړم، خو په کمیټه کې دا ټول مسایل مطرح شوي او هغه څه چې د حکومت مسؤلیت دی هغه هم پکې یاد شوي دي. ښاغلی صدیقي سرګند نه کړ چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیولې دي. تیره ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په یو بیان کې له حکومت څخه وغوښتل چې رسنیو ته د طالبانو د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په وړاندې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات سرګند ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د یو شمېر هغو رسنیو امنیتي ارزونې لپاره اقدامات پیل کړي چې په کتبي او یا شفاهي ډول د طالبانو لخوا ګواښل شوي دي. هغه ویل دوی د دې ارزونې اساسي دلیل دا و تر څو د رسنیو د بنسټونو د امنیت کمزوري ټکي معلوم کړي. نور هغه څه چې له رسنیو سره د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ژمنې پر اساس ترسره شوي دي دا و چې دوی په کابل او له کابل څخه بهر ټولو امنیت قمندانیو او د ملي امنیت ریاستونو ته په کتبي ډول هدایت ورکړی چې رسنیو ته له استخباراتي او امنیتي پلوه خپل پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی خلوتګر وویل د دغو اقداماتو په نتیجه کې تر اوسه کومه جدي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او هیله یې خوده لکه څنګه چې ملګرو ملتونو او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو استازولیو په دې برخه کې له طالب دریځ بدل کړی وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د چنګاښ په درېیمه په یوه اعلامیه کې یو شمېر رسنیو ته ګواښ کړی که په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب تر څنګ له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر خپلو سرګرو او نظامي بنسټونو نظارت وکړي تر څو د ځان په ګټه له رسنیو څخه استفاده ونه کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل شول چې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د سولې د عالیش د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات هم د دې خبرو هرکلی کړی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ یو غړی حاجي دین محمد امریکا غږ آشنا رادیو ته د راتلونکي غونډې په اړه په مرکه کې وویل:
تاسو پوهیږئ چې د دوهې کې چې کومه غونډه کېږي هغوی چې کومې دعوتنامې خلکو ته لیږلي دي هغو په شخصي بنا باندې لیږلي دي، لکه د سولې د شورا یا د کوم سیاسي تنظیم یا د کوم نهاد یا د حکومت په نوم نه دي. نو دا کوم خلک چې دلته راځي هم د جدید د حیثیت د شخصي حیثیت په حساب باندې دوی پکې برخه اخلي. نو په دې کې که څوک داسې خلک هم وي چې هغه په حکومت کې وظیفې ولري یا د حکومت په دغو څو مهمو ادارو کې ځای ولري خو لکه هلته چې راځي خو دوی دعوت شوي دي په شخصي حساب باندې هلته برخه اخلي که دا دوی خپل د حکومت نظر وړاندې کوي یا څه کوي هغه دوی خپل کار دی. خو د طالبانو خبره هم په دې کې صحیح ده چې د حکومت سره مهمه چې حکومت د اعضاو خبرې نه کوي او د حکومت خبره هم صحیح ده چې حکومت پکې برخه نه اخلي ځکه د افراد برخه.
بله، راتلونکو غونډه کې به د سولې د عالی شورا رول څه او تاسو خو له ډېرې مودې را په دې خوا د سولې د عالی شورا سره له نږدې کار کوي، غړیتوب لري، حتی په ځینو غونډو کې مشري بیخي په غاړه وه. طالبان د سولې عالی شورا ته په کوم نظر ګوري؟
تر اوسه پورې خو هغوی د سولې عالی شورا هم د حکومت یو ارګان ګڼي. نو په همدې وجه باندې د حکومت د سولې عالي شورا په اس باندې اگر چې په مسکو په یو غونډه کې کې مشرۍ ما کوله په وړاندې ځل څو میاشتې مخکې هغه کې برخه اخیستې وه، خو هغه لکه یو کنفرانس و چې د څو ملکونو نمایندګان هم پکې وو او طالبانو نمایندګان هم راغلي وو. موږ د سولې عالي شورا نه تللي وو، هغې مشرۍ ما کوله. بیا وروسته دوه غونډې چې مسکو کې وشوې په هغو کې بیا لکه د سولې عالي شورا نمایندګي نه وه. نو په دې لحاظ باندې اوس هم تر اوسه پورې خو چې کله دوی د سولې عالي شورا د دولت یو جز وګڼي خو بیا هماغه دوی اصول دي چې خبرې نه کوي.
نو اوس چې د سولې د عالي شورا په خوا کې حکومت د دولت په چوکاټ کې یو بل وزارت هم جوړ کړو، د سولې عالي شورا به اوس په کوم موقف کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟
نو زه خو داسې فکر کوم چې دا یو خو دې پرېړه لري چې د دولت تصمیم څه شی دی، یا دا وزارت جوړ کړی دی چې نور ټول ادارې هغې پورې مربوطه وي. نو بیا یقینا چې د سولې عالي شورا نور هم زیاته د دولت په چوکاټ کې راځي. نو بیا هغه صورت کې بیا طالبان هم دا حق لري چې وایي دا دولتي ارګان دی، لکه څنګه چې موږ دولت سره خبرې نه کوو دې ارګان سره هم نه کوو. او که چېرته داسې وي چې هغه د دولت مربوطې خبرې دوی د دغه د لارې نه وکړي، د خپل دغه وزارت د لارې نه وکړي او نور د سولې کار چې په مجموع کې د یعنی هغه خلک هم د ملت خلک چې هغه په حکومت کې نه دي یا هغه خلک چې هغوی په اپوزیشن کې دي یا سیاسي دغه دي، دا ټول د ملت خلک دي، دا ټول ضرورت لري چې سوله وشي. او د دې دپاره نو یقینا چې دغه د سولې عالي شورا موقف نور هم دې خواته ځي چې هغه د یو دولتي ارګان نه دی، هغه د ملت یو ارګان دی. او بیا د هغې د مخې نه طالبانو ته هم زه فکر کوم دا بانه بیا ورکه چې وایي موږ د دولتي ارګان سره خبره نه کوو. نو دولت دغسې د خپل کار لپاره کله کله داسې اقدامات کړي دي، هغه خو تر کوم ځای د سولې عالي شورا پورې اړه لري. زه یقین لرم چې که دولت خپل ځان جدا کړي د سولې په د وزارت په چوکاټ کې، نو د سولې عالي شورا د حیثیت د یو بې طرف ارګان په حیث دا بیا په خپله تثبیتېږي.
بله، د افغانستان د سولې په تړاو راتلونکې غونډه چې د جرمني او د دوهې هیوادونو په کوربتوب ترسره کیږي، څه تمه ورنه لرئ؟
یاره زه خو لکه همدا وایم چې لکه یو دغه بندبست مات شي چې طالبان ویلي موږ حکومت سره خبرې نه کوو، حکومت ویلي چې نه د دې ټولو دغه لیک د سولې د خبرې په دنیا کې هر ځای چې حکومت به کوي. اوس چې داسې یو منظوري لاره ورته را پیدا شوه او په دې باندې دواړو طرفو موافقه کړې ده، زه یقین لرم چې د بلې خوا نه د طالبانو او د امریکا خبرې یو نتیجې ته داسې معلومېږي چې رسېږي. نو دا پړاو به یو څه زیات نسبتا د سولې ته موږ ورنږدې کړي، په هغه صورت کې چې لکه دا داسې یو پړاو وي چې لکه بین افغاني مذاکرات چې هغه کې حکومت نمایندګان که مستقیم نه دي خو د حکومت خلک دي، خو غیر مستقیم همداسې د نور ولس د طالبانو. نو یقینا چې دې کې یو نتیجې ته انشاءالله ورسېږي.
مننه حاجي صاحب، کورم ودان.
ژوندي اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. له دریو پرله پسې ورځو ټاکنو وروسته نن د ولسي جرګې غړي د دې جرګې لپاره د لومړي نایب او دوم نایب په ټاکلو بریالي شول. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په بشپړېدو به په دې جرګه کې وکیلان خپل قانوني کړنې پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت ته.
د تیرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړو لخوا میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس ټاکلو سره د ریاست په سر د وکیلانو د دوه ډلو ترمنځ جنجال پای ته ورسېد او ورسره دغې جرګې اداري پلاوی د ټاکلو لپاره هم لاره هواره شوه. نن د سې شنبې په ورځ په ولسی جرګه کې د دغې جرګې د لومړي نایب او دوم نایب منشي او د منشي د نایب د څوکیو لپاره نوماندانو ترمنځ ټاکنې وشوې چې په پایله کې وکیلانو د دغې جرګې لومړی نایب او دوهم نایب وټاکل، خو د منشي او د منشي د نایب په سر ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. په ولسی جرګه کې نن 206 دیش وکیلان حاضر وو چې د اداري څوکیو د ګټلو لپاره 119 رایو ته اړتیا وه. د لومړي نایب د څوکۍ لپاره ټاکنې د ننګرهار ولایت د وکیل امیر خان یار او د کندوز ولایت د وکیل محمد الله بتاش ترمنځ وشوې. پایلې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني اعلان کړې.
نتیجې شمارش نیابت اول
د لومړي نایب د رایو د شمیرنې پایلې امیر خان یار 131 تایید، محمد بتاش 50 تایید، باطل رای 46 سپینې نه. بینان امیر خان یار د وکیلانو د انتخاب پر اساس د ولسی جرګې د لومړي نایب په توګه وټاکل شو.
انتخاب شوم
د ولسی جرګې د دویم نایب د څوکۍ لپاره د نوماندان ترمنځ احمد شاه رمضان 113 رایو په ترلاسه کولو سره کسم د ولسی جرګې د کورنۍ کړنلارې له مخې 50 جمع 9 پوره کړې، خو بیا هم د دویم نایب په توګه وټاکل شو. دغه ټاکنې د محمد الله بتاش او سید احمد سیلاب غبرګون سره مخ شوې. محمد الله بتاش ویل چې د رایې چونې په بهیر کې سوزې وي او په ځانګړي ډول د باطل رایو په برخه کې سوزې موجودې وي. د کندهار ولایت استازي سیلاب ویل چې نن بیا په ولسی جرګه کې قوانین د مصلحت قرباني شو.
دلته بیا هم قوانین د مصلحتونو قرباني سوله، د قانون د لمخې نه دی وړي، بلکې د مصلحت د مخه څخه ټول خواهش وکړي چې ته جنجال مکوه او پرېږده چې د یو وزاره ورور موسیم مجرم څنګه پک شوای. د ولس د استازو غشتنه ولی قانون نه مصلحت سوی دی.
ټاکل شوی سبا د چهارشنبه په ورځ به یو ځل بیا د ولسی جرګې د دوه مخکښو نوماندانو نعمت الله کریاب او جنرال نظیفه زکی ترمنځ چې نن یې تر نورو ډېر رایې اخیستې وي د منشي د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې وشي. همداشان د نایب منشي د څوکۍ لپاره به د عبدالقادر کلاتوال او سید طه صادق ترمنځ هم سبا ټاکنې وشي. د ولسی جرګې د ولسمې دورې د کار پیل له ستونزو سره مل و. تر اوسه لا په دغه جرګه کې د غزنی ولایت څخه د 16 دورې وکیلان استازیتوب کوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وی چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې ټاکلو لپاره د چمتووالي په هڅو بوخت دي. د مخه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د روان 1990 مریض کال د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست د ټاکنو سره د غزنی د ولایت د ولسی جرګې ټاکنو پلان ترتیب کړو، خو بیا وروسته دغه کمیسیون چارواکي ویل چې د تلې په شپږمه به یوازې د جمهوري ریاست ټاکنې وشي. بل خواته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو د بهیر د ارزولو لپاره د ټاکنو ملاتړي ګروپ د غونډې مشري کړې ده. ارګوی په دې کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت استازو برخه اخیستې وه. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه د استفادې لپاره د بودیجې د تدارکاتو پر موضوع د بحث پر مهال جمهوري غنی اړوند ادارو نه وغوښتل چې له ځنډ پرته دي سر له نن څخه د تدارکاتو موضوع پیل شي او د ملي تدارکاتو کمیسیون دي د اړتیا وړ پاتې تخنیکي لوازمو د برابرولو پړاوونه بشپړ کړي. همدارنګه په دې غونډه کې د ټاکنو د بودیجې پر موضوع بحث وروسته د مالی وزارت ژمنه کړې چې له نړیوال ټولنې سره همغږۍ کې به د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بودیجې جزئیات نن نهایي او پکې به د دولت بودیجې او همدارنګه د نړیوال ټولنې د مالی مرستو اندازه مشخصه شي. په دې غونډه کې جمهوري غنی د نړیوال ټولنې او ټاکنو سره د روسه غوښتي چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره دي د دغه بهیر د ټولو پړاوونو څخه کلکه څارنه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی شل غونډه د واشنگتن د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یو بری بلل. ټرمپ ادعا کوي چې په دغه سرمشریزي کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو پوښتنه دا ده چې ولسمشر په خپل درې ورځني سفر کې څه وکړل او څه یې لاسته راوړل. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریاله پیتسي په دې اړه رپورټ لري چې پښتو ژباړه نسیم ستانیزی تاسو ته اوري.
د جیشل غونډه د روغبړ او د کمرې په مخ کې د مسکا وخت و. ښکاري چې ولسمشر ټرمپ او د چین شي جنپینګ په تجارتي جګړه کې اوربند کړی دی. ښاغلی ټرمپ د شمالي کوریا پولې ته هم واوښت، خو ډېرې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي.
د جیشل نه وروسته یو لړ پوښتنې دا کېږي چې آیا ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې په رښتینې توګه څه مهم شیان ترلاسه کړي دي.
پر ولسمشر ټرمپ باندې دانی وکه هم شوه ده چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ غیر نظامی ساحې ته ولاړ، خو له کیم جونګ اون نه د اټومي پروګرام په برخه کې هیڅ شی هم ترلاسه نه کړل. بلنی وکه دا ده چې د امریکا کمپنیو ته اجازه ورکړله چې د چین یوه ستره کمپنۍ واوی باندې وسایل خرڅ کړي، که څه هم حکومت پر دې کمپنۍ تور لګولی دی چې د امریکا ملي امنیت ته تاوان رسوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې نظریې سره هم مخالف دی چې اقتصادي خوندي ساتنه بلل کېږي او نور ملتونه ملاتړ کوي.
But the US doesn't even
امریکا حتی د تظاهر لپاره هم دغه نظریه نه مني.
وشولې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان سره وکړلې. سرګنده ده پر پوتین دا تور دی چې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، او پر محمد بن سلمان دا تور دی چې د امریکایي خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود. له دې ټولو سره سره ښاغلی ټرمپ په دې ټینګار کوي چې جی شل د بهرنۍ پالیسۍ بریا وه او زښت ډېر څه یې پکې لاسته راوړل.
ډېره فوق العاده وه، هر چا ستړي مشي او مبارکي راکوله چې زموږ اقتصاد ډېر ښه پر مخ روان دی.
ښاغلی ټرمپ د 2020 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید دی. د نړیوال سیاست په ډګر کې د یو پیاوړي شخصیت په توګه تبارز په انتخاباتو کې ورسره مرسته کوي.
موږ بالاخره امریکا په هر څه کې اوله کړله،
خو له خپلو نږدې پلویانو نه ور اخوا ولسمشر ټرمپ په خپل ګوند کې هم ملاتړ ته ضرورت لري.
د 2020 کال په انتخاباتو کې هغه ته یو خطر دا دی چې یقینا په یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم د هغه پر پالیسیو نیوکې وکړي.
له دې ټولو سره سره ولسمشر ټرمپ د ایران پر اټومي توافق جی سی پی ای چې ایران برجام بولي کلک انتقادونه کوي. دا به د هغه لپاره ګرانه وي چې له شمالي کوریا سره یوه داسې معامله توجیه کړي چې هغوی خپل اټومي پروګرام کنګل کړي، په داسې حال کې چې دی له هغوی نه د بشپړې غیر اټومي کیدنې غوښتنه کوي.
په آخره کې د څو خبرونو غټې کې واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به د افغانستان نه د خپلو عسکرو د وتلو تر توافق وروسته هم په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي حضور ولري. ښاغلی ټرمپ د فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي دي غواړي چې د افغانستان نه خپل عسکرو باسي، مګر اندېښنه لري چې د امریکایي عسکرو د نشتوالي په صورت کې د افغانستان نه د تروریستي حملو لپاره د مرکز په توګه استفاده ونه شي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي امریکایي جنرالان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پاتې کېدو ځکه ټینګار کوي چې د امریکا په ځای په افغانستان کې په تروریستانو او د هغو په مرکزونو حمله وکړي. د افغانستان حکومت په دوحا کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د افغانستان او پاکستان د پاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل په قطر کې د طالب استازو سره کتلي او په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه د قطر او جرمني په کوربتوب د جولای په 8 نیټه کېږي، خو د افغانستان حکومت په دوحا کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د لفظي شخړو په دوام د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له ایران د اور سره لوبي کوي. ایران د نړیوال اټومي سند خلاف زیات یورانیم بډای کړی دی. د پکتیکا ولایتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د سمکنې په ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې په مهال په یو لوبغالي د هوان مرمۍ لګېدلې، له دې امله دوه ماشوم وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. ډیپلوماتان او تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ملکونو هڅې کامیاب شي او تهران دغه اقدام چې د خپلو یورانیمو د ذخیرې د محدودیت نړیواله موافقه ماتوي لا د هڅې سخته کړی دي.
قدر من اوریدونکو نن ساته پښتو خبرې دوه مخبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د تل په څیر په لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مهرباني تر بیا دمشه.